د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین څلور بجې دی تاسو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید لکبله د وژل شوی یو شمیر شپږویستنو ته زیات شوی دی چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا پنځوس کسان نور ټپیان دي یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې سل کسان ریل ګاډي ته په تامه وو چې له کوټې څخه راولپنډۍ ته لاړ شي د بلوچانو یوې بیلتون پالې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او په یوه اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان هغه پوځیان یې په نښه کړي چې د ریل ګاډي په تمځای کې راغونډ شوي وو په پا پاکستان کې د پولیسو چارواکي وایي په وژل شویو کسانو کې څلور څوارلس سرتیري هم شامل وو د امریکا په متحدو ایالاتونو کې سارانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او یوې مشهور ایرانی امریکایي ژورنالیست د وژلو د توته د عالمخې د یو افغان وګړي په ګډون پر تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي د فرانسې خبری اژانس د خبر لمخې د امریکا عدلي وزارت ویلي چې د ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی و د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت هم د امریکا ولسمشر په یو برید کې ووژل شو د امریکا عدلي وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټ افغان او ګمان کېږي په ایران کې د سپای پاسداران لخوا د ترامپ د وژلو لپاره موظف شوی وو دوه نور سړیو نه سلوه کرن کارلیسل ریویرا او شپږ درس کلن جوناتون لوټ هولټ چې د نیویارک اوسیدونکو دی په جلا توګه په نیویارک کې دی وی ایرانی اصلي امریکایي مخالف خبريالې د وژلو د سیسه جوړ کړی و دوی دواړه په توقيف کې دي چې د پنځشنبه په ورځ محکمې ته حاضر کړل شول کته هم د محکمې پسنادو کې د ایرانی اصلي امریکایي خبريالې نوم نه دی یاچوي خو ګومان کېږي دا به مسی علي نجات وي چې د ایران پر رژیم انتقادونه کوي له پاکستان او ایران افغانستان ته د یو سلونه هاتیا کورنۍ او د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی بختر خبری اژانس د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 29 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 30 کورنۍ د نیمروز د وریښم او پله له لارې 9 او د هرات د اسلام کلا له لارې 4 هاتیا کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي په خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه کورنۍ په خپل خوښه که په زور افغانستان ته ایستل شوې دي پاکستان د 2000 شتم کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بی اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج پیل کړی دی او ورسره له ایران هم د افغان پناه غوښتونکو د اخراج لړۍ روانه ده د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د نسبتا شدید زلزلې خبرونه ورکړل شوی دي ولګانو ډیسکوري ویب سایټ چې د اورژیندنو او زلزلو په باب خبرونه خپروي نن یې ویلي چې د زلزلې مرکز د جرم ولسوالۍ د جنوب په 4 کیلومتر کې تر ځمکې لاندې 130 کیلومتره ژوره او شدت یې د ریختر په مقیاس 4.4 درجې ثبت شوې ده په دغه زلزله کې د اوښتو مالی او ځاني زیانونو په باب څه نه دي لاویل شوي او یو سپورتي خبر نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي لوبډلو ترمنز دویمه 50 او 50 یا یو ورځنۍ مسابقه روانه ده د غلوب نن د کابل پر وخت ماسپخین 2 بجې پیل شو چې د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته په دی اړه ویلي د دویمه لوبې لپاره هم تمرینات روان دي چې تمریناتو ته هم تمرینات بشپړ چمتو شوي دي مورال یې لوړ دی ځکه په لومړۍ لوب کې بنگلاديش ته 29 منډو په توپیر ماته ورکړې ده افغانستان تیره چهارشنبه وتوانې د پلومړی 500 مسابقه کې چې د متحده عرب اماراتو په شارجه سټیډیوم کې وشوه بنگلاديش ته د 29 منډو په توپیر ماته ورکړې د افغانستان او بنگلاديش ملي لوبډلې په خپل دریمه 500 مسابقه کې د دوشنبه په ورځ بعد دغه دویمه مسابقه خپل وکړي قدر مناوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوړی په دې خبرونو په دې خبرونه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واوري چې ځینې نړیوالو مرستندوی موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپلو نور کورنۍ د نفقې لپاره خپل ماشومان پلوري.
نو ژمی ته ډیره خفه مخکې خو وړی و دا فرش و کالی مالی ژمی ته ډیره خفه یم نو ایرانه پاتې یم چې زه بچی کوم دې ژمی.
یو شمیر زده کوونکي او د پانتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علومو ته شا کړې ده.
دا هم نه کېږي چې تنا دیني مدرسو توجه وکړي او نور علوم بلیاد وځي. اصلي علوم ته هم ضرورت شته، اصلي علوم ته هم باید توجه وکړي. خویندې چې نه پرېږدي مکتب ته، دوی ته هم باید زمینه مساعد کړي.
د دې تر څنګ دا به هم واورئ چې یو شمېر نجونې په خوست ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو د پروګرامونو د بیا پیلېدو غوښتنه کوي.
زه زده کړې صبر سره پروګرام دوهمې دورې زده کوونکې یم. زه ډېره خوشحاله یم دا پروګرام په موږ پن شو چې دې پروګرام نه موږ ډېر څه زده کړي دي. هیله ده زر تر زره خلاص.
په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. را سره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ازادي رادیو قدر پونه اوریدونکو بیا هم زموږ د راپورونو برخه ته خراغلی. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل گاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي بریټ لکبله د وجل شو یو شمیر شپږوستانو ته زیات شوی دی. په همدې اړه د ازادي رادیو د مشال څنګه همکار ایوب ترین را سره د ټلیفون په لیکه دی. ترین صاحب، خبرونه ته ډیر خراغلی، کا د دې چاودنې پاکله تازه یا نوی جزئیات لوریدونکو سره شریکول غواړی، مهرباني وکړئ.
ډیره مننه. ځکه چې تاسو هم ویل چې د مړو شمیره هغه تر اوسه پورې څلور شپږ تر رسیدلې ده، خو اوس څه ګړی له مخه ما د بلوچستان د حکومت د ویان د شاهدرین سره تماس ونیوي، نو هغه د څلور ویشت کسانو د مړینې تصدیق کوي او هغه دا وایي چې اووه پنځوس کسان چې دي هغه زخمیان دي، په کوم کې چې ښځې او ماشومان هم شامل دي. او بل پلو ته د بلوچستان د حکومت له لوري د دې پیښو یعنی د پاکستان په وخت ماشام شپږ بجې و غونډه را بلل شوې ده. په غونډه کې به د کوټې د چاودنې وروسته چې کوم صورتحال دی د هغه جاج اخیستل کیږي. دا چاودنه نن سهار د پاکستان په وخت اتلس منټه بالا اته بجې د کوټ پر ریلوی سټیشن یا د اورګاډي پر تمځای باندې هغه وخت وسوه کله چې د کوټ څخه د راولپنډي د لارې و پېښور ته جعفر اکسپریس یا اورګاډه چې روانېدو و، د دې په نتیجه کې چې کوم مرګ ژوبله راوښته ده. د کوټې د پولیسو مشر محمد بلوچ و مشال ریډیو ته یا مشتوی لیدي چې په دې کې ځانمرګي بریت سوی دي او د دوی د پلټنې کار اوس هم روان دی. خدای دا فکر کوي چې دا یو ځانمرګي بریدو او په دې اړه د کوټې شار یعنی د دې شاروالۍ کم کمشنر دی حمزه شفقات، هغه هم د خبريالانو سره په خبرو کې د دې نه هواز تایید کړی دی، بلکې دا ویل دي چې په دې بریټ کې امنیتی سرتیری یعنی چې کوم ځواکونه دي هغه چې د دې اورګاډي د لارې پنجاب ته روانو، دا بریټ په حقیقت کې پر هغه باندې سوی دي او په هغه کې ولسی وګړي هم چې دي مړه او زخمیان سوی دي. وروسته لدې د امنیتی سرتیرو په هغه کې پولیس دي، سرحدي عسكر دي، دا د کوټي د ریلوی سټیشن تراغلي او خو ټولي سیمې تر اوسه ماسره کړي دي. بل پلو ته د حکومت لخوا دا اعلان شوی دی چې د ریلوی سټیشن به تر هغه پورې بند وي او دوی به پلټنې کوي او چې کومې اورګاډي ځي راځي د کوټ څخه د هیواد و نورو برخو ته هغه هم د ځان سره مخامخ کړي دي او دوی دا وایي چې دوی به په صوبه کې او بیا په خاصه توګه په کوټ کې د امنیت په اړه چې کومه غونډه کیږي نو په هغه کې به نوري او نوي پریکړې کوي. او د دې وروسته د بلوچستان حکومت بیا په خاصه توګه د کوټ کمشنر په کوټه شار کې پر هر ډول غونډو باندې په بشپړه توګه بندیز لګولې دي او ولسته دا ویلې دي چې دوی دي د رش وظایف ته نه ورځي، ځکه چې د کوټه د کمشنر په خبره د نورو چاودونو امکان هم زیاتې. په داسې حال کې هغه د ولسته د غشتنه کړي ده چې په د کوټه هسپتالو کې کم زخمیان دي هغه ته د وینې زیات ضرورت نو دی په کار دادي چې د وینې ورکولو په دې لړۍ کې بر برخه واخلي دغه ډول د ځلی چارواکو لخوا د کوټ شار امنیت شدي هغه په باب بیلابیل ګامونه پورته شوی دي او په کوټ کې دا وخت د پولیس سره سره د سرحدي عسکرو په غزما یا غشت کې هم زیاتوالی راوستل شوی دي او چې مخه د حکومتي چارواکو په خبره امنیت ټینګول دي خود دې مقصد لپاره د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي نن ماشام شپږ بجې و غونډه راغوښته ده په هغه کې به پولیس اف سی او د ځواکونو چې کوم مشران دي هغه برخه اخلي او د کوټ شار لپاره به دوی د امنیت په باب یو نوی پلان ترتیب کوي.
مننه ترین صاحب د ازادي راډیو د مشال څنګه همکار ایوب ترین د پاکستان لکوټ نه را سره په ټلیفون په لیکه کې او موږ ته د دې پیښه په اړه تازه جزئیات راکړه وړاندې نو راپورونه مشته را سره اوسي. ازادي
راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر سیګار بندیږي. دغه دفتر په 2008 کال کې کار پیل کړ او وسی وایي چې لګښتونه یې زیات دي. په کابل کې طالبان واکمنان وایي دي او له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمی شوې دي. په دې اړه نور جزئیات زموږ له همکار احمد شیبر ناورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحد ایالاتونو د سرمفتش دفتر یا سیګار د امریکا کانګرس ته وړاندیز کړی دی چې د راتلونکي کال په سپتمبر کې دی د دوی د ادارې فعالیت پای ته ورسوي. سیګار دا وړاندیز په خپل درې میاشتنی راپور کې کړی دی چې د جمعې په ورځ له رسنیو سره شریک کړ او د خپل فعالیت د بندېدو علت یې له افغانستان سره د امریکا د مرستو کمیدل ښودلی دی. سیګار په دې راپور کې ویلي دي چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې کال واشنگتن 6.8 میلیارد ډالر افغانستان ته اختصاص کړی وو او سش کال د مرستې 1.1 میلیارد ته راټیټ شوی دی. د راپور له مخې په مجموع کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره د واشنگتن مرستې 80% کې لږ شوی دی. په راپور کې د سیګار د مشر جان سوپکو په وینا راغلی دي چې د سیګار د دفتر د تړلو لپاره د دوه وړاندیز جیوپولیټیک واقعیتونه مناکسوي، دا چې طالبان واکمنان شوي او ورسره له افغانستان سره د واشنگتن مرستې کمی شوې دي. سیګار ویلي دي چې په کانګرس کې د سنا د تخصیص کمیټه به د دې ادارې د وړاندیز په اړه پریکړه کوي او همدارنګه که د افغانستان لپاره د ځانګړې شوې بودیجې اندازه له 250 میلیونه ډالرو څخه کم شي بیا هم د دې ادارې فعالیت پای ته رسیږي. سیګار د امریکا دولت ته دا مشوره ورکړې ده چې په 2018 مالي کال کې دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یا USAID له افغانستان سره د امریکا د مرستو څارنه وکړي. د سیګار په باور د مرستو اوس کمی دي نو څارنه یې ځانګړې ادارې ته اړتیا نه لري او په دې ډول به لګښت هم راټیټ شي.
ځینې نړیوالو مرستندویو موسسو راپور ورکړی چې په افغانستان کې ځینې پلرونه د خپلې نورې کورنۍ د نفقې برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. د ورلد ویژن په نوم یو نړیوال مرستندوی موسسه چې په افغانستان کې خوړو نړیوال پروګرام سره په همکارۍ کې بوخته ده، د جمعې په ورځ په خپلې ایکس پاڼه کې د یو افغان ویډیو خپره کړې چې وایي خپل یو کلنه لور یې د بېوزلۍ له امله خرڅه کړې ده. نور حال په دې راپور کې.
ځینو نړیوالو مرستندویا موسسو چې له ملګرو ملتونو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي راپور ورکړی چې یو شمیر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو ژوندې پاتې کېدو او د نفقې موندلو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خپره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه پکې کوي. د دې ویډیو په یو برخه کې راغلی.
زندگی ما بسیار تلخ بود. اندازه ای که یک دختر یک ساله داشتم بفروختم. مجبور بودم از گوشنگی دیگرها بسیار به تنگ آمده من.
زمان جوان دیر تریخ و آن ترده چه خپلا یوا یوا کلن لور می و پلورلا. مجبور وم د نورو للوګي ډیر پتنګ شوی وم. مونږ ویل مخکې لدې چې نور مړ شي یو به یو پلورو چشپه متیر شي. هغه وخت چې مې و پلورل یو کله نه و اوس درې کله نه شوی ده.
د عبدالله په څیر خای په افغانستان کې سلګونه نورې کورنۍ هم لکړونو ډاکس ون تیروي. ولډ ویژن په خپل دی بیان کې ویلي چې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د نږدې 198,000 ماشومان په ګډون 364,000 افغانانو ته هم د اړتیا وړ خوراکي توکي ورسولې دي. بلخو د ملګرو ملتونو سازمان د خړو نړیوال پروګرام WFP هم د جمعې په ورځ په خپل ایکس باندې د ویډیو په خبرولو ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره نفقه او عاید ګټل ورځ تر بلې سختيږي. د یو شمیر کورنیو مشرانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د بیوزلۍ د کچې د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ اقتصادي ستونزه ډېره ده، ډېر اقتصادي ستونزه لرم، زه بازه پنځه بچیان لرم او دوی دپاره پکه پیدا کول ضرور ده، خو هېڅ کاروبار وظیفه نشته. دغه مرستې په واقعي معنا خلکو ته ډېر نه رسي، په شل دېرش فیصده خلکو ته مستحقو ته رسي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکي او د شپږ کسیزې کورنۍ او ماشومانو سرپرستې ګلدستې هم د ورته ستونزې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
ډېر مې اقتصاد ضعیف ده، نه کاریګري څوک هم نشته، دغه خپله یو کالي مینځلو ته، یو فرش مینځلو ته، دغو ته ځم. نو ژمی ته ډېره خفه یم، مخکې خو وړی و دا فرش او کالي مالی، ژمی ته ډېره خفه یم، نو حیرانه پاتې یم چې زه بچې کوم دې ژمی ته.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې واک ته د طالبانو د بیا رسېدو وروسته په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. د لوږې د نړیوالې درجه بندۍ GHA په وروستي راپور کې چې د 13 اکتوبر په 13 خبر شوی راغلی چې افغانستان سکل د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی چې لوږه پکې په جدي توګه زیاته ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا همدا 13 اونۍ په خپل وروستي راپور کې وویل چې که څه هم په 13 دریو کلونو کې لاړمنو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارد ډالر مرسته شوې، خو په خبره لا هم 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
یو شمیر زده کوونکو او د پانتون ځینې استادان وایي طالبانو د خپل حاکمیت پر مهال عصري علوم ته شا کړی او د دینی علومو د ترویج لپاره یې هڅې کړي. په همدې اړه د حدیث پردیس راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري یوازې د دینی علومو پر ترویجولو ډیر تمرکز او عصري علومو ته نه پام. یو شمیر زده کوونکي او د پانتون ځینې استادان اندېښمن کړي دي. د بغلان د شریعت د پنځي محصل محمد شفیع په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا خبر رښتیا ده چې دینی مدرسې زیات شي دي، مخکې زیاتې دي او طالبانو توجه هم ټول دینی مدرسو ته ده. هم نه کیږي چې تنها دینی مدرسو توجه کې نور علوم دی یاد او دي اصلي علوم تم ضرورت شته، اصلي علوم تم باید توجه کی خواندي چې نه پریدي مکتب ته، دوی تم باید زمينه مساعد کی درس او تدریس لپاره.
د کابل اوسیدونکې زینت مومن چې لز زده کړو به برخه شوي د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل:
څنګه چې موږ وینو نسبت په خواته افغانستان کې هر کوڅه او هر ولایت کې مختلف دینی مدارس جوړ شوی دي، لپاره چې انجونې او خځې وکولې شي خپل دینی تعلیمونه تکمیل کړي. دینی علوم ترڅنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولې شي پیشرفت وکړي او ترقی وکړي.
تازه د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم په لغمان کې وی غونډې ته ویلي هڅه کوي چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن راکم کړي. هغه پرون جمعه د نومبر 8 د لغمان پانتون له محصلینو سره په ناسته کې ډاډ ورکړی چې حکومت عصري علوم ته پام کوي او هڅه یې دا ده چې د مدرسې او پانتون ترمنځ واټن له منځه یوسي. شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي چې په تیر یو کال کې نږدې 20,000 مدرسو په ګډون 21,215 دینی مرکزونه په افغانستان کې جوړ کړي دي. د دغه وزارت د اسلامي زده کړو معین کرامت الله خونزاده په یو بیان کې دا هم ویلي چې شاوخوا 4 میلیونه کسان په دغه دینی مرکزونو کې په زده کړو بوختي او په راتلونکي 1400 کال کې به 14,000 نورې مدرسې هم جوړې کړي. د دینی علومو پوه او د پانتون یو استاد چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې اچي وایي د ټولو علومو زده کړه ضروري ده او څوک چې پکې فرق کوي هغوی د افغانستان راتلونکی د تیارو پر لور بیایي.
هغه کمپیوټر او هغه ساینس چې نن شته دي د هغه پوها او کسب هموغه نه فرض او وجیبه ده، لکه هغه د غشي او د کمان زده کړه چې ضرورت و. اوس ما تا وته چې دا خو لا مباح دي، خدای دې داسې کسان خوار کړي چې علم او زده کړه په تقسیمي دنیاوي او اخروي. دا په لاسو نور موارد دي چې متاسفانه کوم بودی کانی دی او کدا اسلام نشي بیا بنا وخت شي.
د یادونې د چوڑاندې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ماموریت سرپرست نصیر احمد فائق د طالبانو د جهادي مدرسو په زیاتېدو اندېښنه خودلې و او ویلي و چې دا ډول مدرسې افغانستان کې افراطیت او تروریزم ته وده ورکوي. نوموړي د روان کال د اکتوبر میاشتې په 22مه د بشري حقوقو په تړاو د ملګرو ملتونو نحویاوم عمومي غونډې درېمې ناستې ته په وینا کې ویلي چې دغه مدرسې د اسلامي واقعي مطالعاتو څخه د ناسم تفسیر په وړاندې کولو سره په قصدي ډول د افراطیت د ودې او د عصري علومو په حذفولو باندې تمرکز کوي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعت.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د وژنې د توطیې په تور یو افغان وګړی رسمن تورن شوی دی. ویل شوی دغه کس چې یو 50 کلن دی او فرهاد شاکری نومیږي په ایران کې دیره دی چې هلته د ایران سپای پاسداران مشرانو د ترامپ د وژنو سپارښتنه ورته کړې وه. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو عدلی وزارت ویلي چې د ډونالد ترامپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان سوی و. د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواکونو قمندان جنرال قاسم سلیمانی په 2006 میلادي کال کې د ترامپ په امر چې هغه وخت د امریکا ولسمشر و د عراق پلازمینې بغداد ته نږدې په یو برید کې ووژل سو. د امریکا عدلی وزارت په یو بیان کې ویلي یو 50 کلن فرهاد شاکری چې په خټه افغان او ګمان کېږي په ایران کې دی د سپای پاسداران لخوا د ترامپ د وژلو لپاره موظف سوی و. د محکمې د اسنادو پر اساس د ایران د سپای پاسداران یو چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی له فرهاد شاکری غوښتنه کړې وه داسې یوه طرحه برابره کړي چې په نهایت کې د ډونالد ترامپ د وژنې سبب سي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن سهار د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د وژنې په هڅه کې د ایران د دخالت تورونه بې بنسټه وبلل. هغه د دغو تورونو اصلي سرچینه اسرائیل یاد کړ چې په وینا یې هدف یې د امریکا او ایران ترمنځ د مسایلو پیچلي کول دي. د محکمې د اسنادو له مخې فرهاد شاکری چې په ماشومتوب کې امریکا ته تللی و د غلا په تور یې 14 کاله په زندان کې تیر کړي چې په 2008 میلادي کال کې له امریکا اخراج او ګمان کېږي اوس په ایران کې وي. د محکمې په اسنادو کې ویل سوي چې شاکری په تیرو 24 ورځو کې په داسې حال کې په تهران کې و چې په داوطلبانه ډول یې د امریکا د تحقیقاتو له فدرال ادارې اف بی آی سره ټلیفوني مرکې کړي او په هغو کې اعتراف کړی چې د سپا چارواکو څو میاشتې مخکې ورته سپارښتنه کړې وه چې نورې سپارل سوې طرحې یوې خواته پرېږدي او یوازې د ډونالډ ترامپ پر ترور تمرکز وکړي. د فرانسې خبری آژانس د خبر له مخې د شاکری ترڅنګ دوه نورو سړیو 39 کلن کارلسل ریویرا او 48 کلن جاناتان لود هولت چې د نیویارک اوسیدونکي دي په جلا توګه په نیویارک کې د یوې ایراني الاصله امریکایي مخالفې خبریالې او دوه نورو کسانو د وژلو دسیسه جوړه کړې وه. درې وړه کسان تورن سوي چې د ډونالډ ترامپ د ترور ترڅنګ د سپای پاسداران په غوښتنه د درېو نورو کسانو د وژنې لپاره هم طرحې تعقیب کړې دي. په دغو درېو کسانو کې یوه یې ایراني الاصله امریکایي خبریاله او دوه نور یې امریکایي یهودان دي. دغه دوه تورن کسان په توقیف کې دي چې د پنجشنبه په ورځ محکمې ته حاضر کړای شول. سره له دې چې د محکمې په اسنادو کې د ایراني الاصله امریکایي خبریالې نوم نه دی یاد سوی خو ګمان کېږي دا به مسیح علي نژاد وي چې د ایران د رژیم له منتقدانو ګڼل کېږي. ډونالډ ترامپ چې د نومبر پر 15مه د ولسمشري په ټاکنو کې کاملا هاریس ته ماتې ورکړه سږکال د وژنې له دوو جلا هڅو سره مخامخ سوی دی چې یوه د کمپاین په یوه جلسه کې د هغه د غوږ پر یوه برخه د مرمۍ لګېدل و.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
یو شمېر نجونو په خوست ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو د پروګرامونو د بیا پیلېدو غوښتنه کړې ده. د نجونو چې د دې راډیو له پروګرامونو ګټه پورته کوله وایي د دې راډیو په بندېدو بیا ناهیلي شوې دي. په همدې اړه د سنا ککړ راپور ته غوښ شي.
زمونږ چې کله خوندي بند شول ډېرې نهیلي وو خو یواځینی پروګرام چې زمونږ هیلې بیا را ژوندی کړې هغه پروګرام زده کړې له سبېر.
د خوست ولایت اوسېدونکي هری واده چې په دې ولایت کې د لونګ په نوم د یوې ښوونیزې راډیو چې تازه د طالبانو حکومت تړلې له پروګرامونو یې ګټه اخیستله. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ ډېر خوشینه د دغه پروګرام په بندیدا سره ځکه موږ یو ځل بیا ټولې هیلې له لاسه ورکړو. یو ځل بیا موږ ځانونه په تیارو کې ولیدل.
هریوا وای په دې راډیو کې د انګلیسي، دری، پښتو، اردو، ساينس او پخلی خبرونه سربېره دینی او د تفسیر خونیز خبرونه هم وي. په خوست کې د لونګ په نوم د سیمې راډیو د مسولینو په خبره د خونیز پروګرامونه د 2023 کال د جنوري په 6 نیټه پیل شو چې په مستقیمه توګه شاوخوا 15,000 او په غیر مستقیم ډول نږدې 2,000 زده کوونکي درلودل. د دې پروګرام دوه نور زده کوونکي سوما صابر او بهشتي هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې راډیو د فعالیت د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه.
زه زکر صبر سره پروګرام دوه همې دورې زده کوونکي یم. زه ډېره خوشحاله یم دا پروګرام په موږ بند شو چې دې پروګرام یې موږ ډېر څه زده کړي دي. هیله ده زر تر زره خلاص شي.
موږ په خواه هېڅ ډول زده کړو ته لاسرسی نه درلیدو. په لومړي ځل مې له دې پروګرام سره زده کړې شروع کړې. دې پروګرام زموږ هیلې راژوندۍ کړې. زه له طالبانو دا هیله لرم چې دې پروګرام ته د نشراتو کولو اجازه باید ورکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز هم د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې لونګ ښوونیزه راډیو د نجونو د اړیکو او د خپرونو په بکګراوند کې د موسیقي د شتون په تور اتړل شوی. یاد مرکز د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې دغه کړنه د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او د خوست له سیمې ادارې څخه یې غوښتنه کړې چې دغه راډیو ژر تر ژره له کوم شرط پرته پرانیزي. د دې راډیو د بندولو د لامل په هکله طالبانو په رسمي ډول څه نه دي ویلي او نه هم د دوی د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد موږ پوښتنې ځواب کړي. خو دوی د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې د خوست ولایت رسنیو ته د یوه مکتوب په لیږلو سره په دې ولایت کې له رسنیو سره د نجونو اړیکې نیول منع کړي وه. په دې مکتوب کې د رسنیو مسؤلینو ته خبرداری ورکړل شوی و که د خپرونو له لارې خپلو رسنیو سره د نجونو د اړیکو نیولو زمینه برابره کړي دوی به احضار او قانوني چلند ورسره وکړي. د یادونې وړ ده چې دا په خوست کې درېیمه سیمه ییزه راډیو ده چې د طالبانو حکومت لخوا تړل کیږي. تر دې مخکې د ژمن او غرغښت په نوم دوه نورې راډیوګانې هم د میوزیک د خپرولو په تور بندې شوې وې چې بیا غرغښت راډیو ته په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړل شوه.
azadiradio.com
په اوروزګان کې بزګران وایي شنې خونې د اقتصادي او کرنیز اړتیاو د پوره کولو لپاره حیاتي رول لري. په همدې اړه سیمینا د شریف الله شرافت راپورته وکړي.
اوروزګانی بزګران وایي په دغه ولایت کې اسري کرنیش نتیجې اور کړي چې لامل یې اوس دغه ولایت د سبزیجاتو لارخه پر ځان بسیا دي. دی دا کوي چې په دغه ولایت کې ګڼو بزګرانو شنی خونې جوړې کړې چې نه یوازې د خلکو اړتیاوې پوره کوي بلکې د بزګرانو اقتصاد هم ورسره ښه شوی دی. یو بزګر عاجز المی چې خپل شنه خونه په شخصي لګښت جوړه کړې وایي په کال کې څو ځله سبزیجات بازار ته وړاندې کوي. نوموړي ټینګار کوي چې د شنو خونو له لارې د کرنې په برخه کې نوې لارې زده کړې دي چې دا ورته ډیر ګټه ورته مام سوي دي.
موږ خو ډیر ښه استفاده نه کړی. د دشتې ګوره بادرنګ په کرو، رومیان په کرو، ترکاری په کرو، دا موږ بیا مارکیټ ته وړو. هلته وینې دغه پاکستان دغه ځګیان چې راځي هغه بیا دلته موږ ته وطن ته بیا ګران ورکوي. دلته بیا دا کور د مخه شان دي نو دا موږ چې وړو هلته بیا څه ارزانم تمامېږي او ښه شیم دی وینې پیزي او داسې دی شی نه پشکې راځي ښه تازه شی دی.
بل بزګری ساخان چې د موسسی په ملاتړ شنه خونه جوړه کړې وایي د سبزیجاتو تولید د خاورو پر شرایطو ډیر اغیزناک تمام سوی دی.
وطن مګرد د ازمر په خیمه باندې د نیم بازار د ازما په خیمه چلیدلی. نیم بازار چې ما مقصد د غورته برابر کړی وو دا یو مقصد ما ځان ستړي کړی دی. نیم وطن ما وسا کړی دی. رومې دې مقصد شرمې د از مارکم وس په دې ګر وطن کې د کندارې رومې او پاکستاني رومې راکلي د غزمشتي مارکیټ ته پر سم نیمې خو نو سم نیمې په مقصد کچرا و سم نیمې په پښې سم و هغه رومې دلته یو جاله پاته سو په زر کالدار ورکوې از مارمې پر اول سي دي ما د غرمې از مارمې په 1500 کالدار ما چال ورکولې.
د کرنیزو چارو کارپو او د پونتون استاد انجینر عبدالشکور کریمی وای له گاونډي هیوادونو راوړل سوي سبزیجات ښه کیفیت نه لري او اکثره ناروغي او ویروسونه هم انتقالوي چې دا ستونزه په ځایي تولیداتو کې نه لیدل کیږي.
که موږ ته وګورو اکثره د پاکستان، د ایران او یا هم د نور مملکتو څخه سبزیجات، میوجات او همدارنګ ترکاری راوړي نو د هغه سره یو لړ مرزونه هم ورسره دي چې بل اخر دلته موږ ستاسو کرهنیز مواد توکي هم په دې ناروغي سره اخته کیږي.
د اوروزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی له ټولو بزګرانو غوښتنه کوي چې د شنو خونو په جوړولو کې له دوی سره همکاري وکړي ترڅو ټولنه په دې برخه کې باثباته او په ځان بسیاسي.
په مختلفو ساحو کې د شنې خونې یا گرین هاوسونه چې ورته ویل کېږي دا جوړ شوي دي و کروندګرو ته، او کروندګر روزمره له دې سره ښه عاید لاسته راوړي او ډېر ځین خوښ دي. داسې متر شوی په خپل شخصي لګښت باندې هم دا خونې آبادې کړي ول، ځکه چې دا په دې سره روزمره و خپل کورنۍ ته د عاید لاسته ځین راوړلی شي.
اورزګان ولایت چې د کرنیزو محصولاتو لپاره ښه شرایط لري، د شنو خونو په جوړېدو سره د سبزیجاتو په برخه کې په ځان بسیا سوی دی. شنې خونې نه یوازې د دې سیمې اړتیاوې پوره کوي، بلکې د بزګرانو اقتصاد ته یې وده ورکړې ده. د دې پروژو په دوام به د اورزګان خلک نور هم د خپلو تولیداتو په برخه کې پرمختګ وکړي او په ټوله کې به د سیمې اقتصاد ورسره پیاوړی شي.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروانونی ز خبرونه نشر ته چمتو ده، خو تر هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته. د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې د ریل ګاډو په یو تمځای کې د ځانمرګي برید له کبله د وژل شویو شمیر شپږ ویستنو ته زیات شوی دی. چارواکو ویلي په نننۍ دغه برید کې شاوخوا 50 نور کسان ټپیان شوي دي. یو ایالتي چارواکي حمزه شفق ویلي حمله داسې وخت وشوه چې نږدې 100 کسان ریل ګاډي ته پتامه وو. د امریکا په متحدو ایالتونو کې سارانوالانو پرون جمعه د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او یوې مشهور ایرانی امریکایي ژورنالیست د وژلو د توطیې د ادعا له مخې د یوه افغان وګړي په ګډون په تورنو کسانو رسمن تورونه اعلان کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د امریکا عدلیه وزارت ویلي چې د ټرمپ د وژلو ناکامه دسیسه د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو لخوا د قاسم سلیمانی د وژل کېدو د غچ اخیستو لپاره پلان شوی وه. ملګری ملتونه وایي په جنوبي سودان کې د ویجاړونکو سیلابونو له کبله 1,000,000 او 3,00,000 کسان زیانمن شوي دي او تر 3,09,000 زیات نور بې ځایه شوي دي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې په سیلاب ځپلو سیمو کې د ملاریا ناروغۍ د لا خپرېدو په باب خبرداری ورکړی دی. مرستندویو بنسټونو ویلي چې د نړۍ دغه نوي ایجاد شوي هیواد د اقلیمي بدلون له کبله ډېر زیان ګالي او سیلابونه تر ډېره په دغه هیواد کې د شمال لخوا زیاتیږي. راپورونه وایي قطر د فلسطینیانو د افراطي ډلې حماس له استازو غوښتنه کړې چې له دغه هیواد ووځي. قطر د دغو کسانو د وتلو امر د امریکا د متحدو ایالتونو د غوښتنې سره کړی ده. ټایمز آف اسرائیل او فاینانشل ټایمز ورسپانو پرون جمعه راپور ورکړی چې قطر د حماس له استازو غوښتي چې په لسو ورځو کې له دغه هیواد ووځي. په هسپانیا کې د اکتوبر میاشتې سیلابونو په تیرو څو لسیزو کې تر ټولو وژونکی ګڼل شوی دی. د دغه هیواد د هوا پیژندنې ملي اداره پرون جمعه په خپلو خبرو کې ویلي چې د اکتوبر په 9 د پشکال تر بارانونو وروسته په بهیدلو سیلابونو کې څه باندې 200 کسان مړه شوي دي. دغو سیلابونو تر ډیره د جنوبي ښار والنسیا شاوخوا سیمې او د دغه هیواد ختیځ زیانمن کړی دی چې موټرونه یې پر سر اخیستي وو او پلونه یې هم نړولي وو. دغه راز تر ځمکې لاندې پارکینګونه له اوبو ډک شوي وو. تر اوسه 80 کسان تری تم دي، خو حکومت ګمان کوي ځینې یې ممکن په هغو 80 مړو کې شامل وي چې تر اوسه یې هویت لا تثبیت شوی نه دی.
زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته هرکلی کوم. زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2,000 هکتاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
The overall the ban holds and remain په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې د متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو، ویټامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلي سبب ګرځي.
د زرولي په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له امله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړ چې بیا لاسته نه راځي.
دا عمل ډیر شاته و چې ورورو نه مو دي مانه وړکی دي او هغوی ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس و باسو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خاص کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه. یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% ډیر شوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و. ملګرو ملتونو د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تریاکو د بیو لوړوالی بولي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې سوی ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال ډسمبر څخه نیولې بیا د 2024 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره شوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی دی. په داسې حال کې چې پروسږ کال یوازې په 1800 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډیر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل شوی و. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 2400 هکتار، بادغیس ولایت کې په 1200 هکتار، هلمند ولایت کې په 200 هکتار او کندهار ولایت کې په 780 هکتار مځکه کې کوکنار کرل شوی و. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کیږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 9% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کیږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول پروان کال کې د تریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 100 امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیه 230 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 1400 نیټه د نشي بوټو کښت، نشي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت یولې کم زمینه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14000 هکتار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای که
د کورنیو چارو وزارت دا سروي او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لری بولی، او دا هم امکان لري چې دا سروي د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړی وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه ښیي چې د نورو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
په
داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 50% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل. خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 50% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګری ملتونه وایي سخت کال په افغانستان کې تر 12,000 هکتار ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانی لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخر می ورته ځوان مبي از نه سمي او سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغه مخته
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونی ځخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور به ساعته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری معتادینو له ازادي راډیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشئی موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راواړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې، او په پیل کې مو پوښتله چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي؟
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو، ویتامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلی سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سختوي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخله زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی او د ایچ وی ایس یا زیر زړیو، ایچ سی وی یا سپینه زیری او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو او یا له نشو څخه په راګرځېدلو کې مرسته کوي؟
طبي خوراکونه لکه خرما، منی، کیلي او د هوګو مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي او یا مواد نه استفاده کوي حتمي او ضروري دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو ډوډۍ، هغه خوراک شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس، خلاجات، سبزیجات، میوه حبوبات دوی ته حتمی و ضرور دی او د سهار لخوا باید یو خم کمله غذا او چای وچکی کنه نو مریضانو په سوی تغذی مصاب کیږي او مقاومت او معافیت تیدیږي او زمینه د نورو امراض او انتانونو مداخله برابری
معتدینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولی ضروری دی
د مخدراتو کو مصرف معمولا په بدن کې د غذایی موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي علاوه په دې د ویتامینونو منرالونو او معدني موادو کموالی سبب هم ګرځي په دې لحاظ د پروتین کاربوهایدرات او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دی نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد شل تر 25% پروتین ولري د خوراکي شیان او 50 تر 55% کاربوهایدرات او 30% چربی ولري علاوه په دې بی کمپلیکس ویتامین فولیک اسید او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چه پا زین خوراکی شایانو که دیر دی دوی تا حتمی و ضروری دی سکه چه ده هزم پا باشکی دوی بنده دیر مرسته کنی
نشایانو تا ده خو خلو ورکل پا کمو پلا اونو که گتا ورده ده نشه تر پریخودلو مخ کی ده نشه پریخودلو پر محال او که لدرملن وروس ده
اگه مریضان چه ده استعمال اولو پا مرحله که دی اگه اینو پا نرماله توگه خبال روزمره غذا پا مقدره تایم که اخری لیکن غذای دیر مغذی ها و مکفی و مکمل وی لکه پروتین ولری کاربوهایدرات ویتامین سی غلاجات میوجات او سبزیجات پکی شامل وی او هغه مریضان چه ده ترک پا مرحله که دی متعادل مغذی تغذیه تا هرتیا لری تر سو چه خپل جسمی روحی و روانی سلامتیا تر لاسکی نو ده پروتین و مصرف ده کاربوهایدرات میوه غلاجات سبزیجات حبوبات دوی تا حتمی و ضروری دی او ده سکلو خوبا پا کافی توگه باید دوی مصرف کی تر سو چه خپل دفاعی و معافیتی سیستم انرژی سطح جکی او مناسب او رژیم غذایی دور تا حتمی و ضروری دی او هاگه مریضان چه ورستا ده ترک پا مرحله کدی ده دو اشتها دیریجی باید آغا خوراکی شایان و خوشی غنی ده پروتین کاربوهایدرات شامیات و یا چربی میوجات منرال غلاجات دوی تا دیر ورکول سی او پا کافی توگا دوی تا دسکل و خوبا هیر نشیزه کشی مافیتی سیستم ده جگوالی لپارا دوی تا اوبا حتمی و ضروری دی
دیره معتادین شکایت که ویسی ده نشه لپریخودل و روست ده دوی اشتیا دیری گی خود درملین پا جینو مرکزونی که چنگ سی لازیمه ده اغش خواله ورطا نرسی گی پا دیارا ما در روختیای مرکزون مسئولینو او ده معتادین و کورانوی تا توسیت سده
ده مواد تا ترکیدون و روست ده مریضان اشتیا دیری گی نو هغا مراکز چه ده معتادین و پا درملان بوختی هغا خوراکی توکی چه ده پروتین کاربوهایدرات و شامیات و منرالون و پا کیوی دوی نو نشه برابره ولی او نوار کهی باید ده دونر لخوا او ده همی روختی وزارت مسئولینو لخوا باید پا جدی توگه کنترول و سپرویژنو شی نو پرتله ده مریضانو ده سوی تغذی او نور و ناروغی و مصاب گرزی او ده مریضانو ده معافیت او مقاومت تیگی نو ده مریضانو پاک که ده یو جفا کردی
سنگه کولای سوسی ده نشه پرزای ده معتادینو پام گتور و خلو تا وارو
ده مخدره مواد و ضررونه او گتور خوراکی شایانو ده تفسیر و وزی کولو پرگرامونه باید ده صحی مراکزو لخوا او اجتماعی کارمندانو کانسلر او یا اغا کسان چی مشوره ورکی مریضانو تا او در رادیو و تلویزیون در لار خلکو تا وازیشی او معتادینو تا در مراجع پا وقت که ترسو چی مریضان پوشی چی گتوار خورکی شایان و استعمالاول دوی تعتمی و ضروری دی
پا مرکه که مواوری دل چی تیبی داکشان وای گتوار خواله در اتیاد پا پریخودلو که مرسته کوی
رازا کم مونگا تا منتظرو بس دادا زام راغلم اوس مو په ګاډه میلا وکو
راځه راځه په خوخ کې راغله
اوهو د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتادیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کښېنه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د پکتیا ولایت اوسیدونکی زرولی لا تو کالو راهیسې نشه کوي دی وایي چې په کابل ښار کې یې موټر چلاوه او کافي پیسې یې ګټلې خو کله چې معتاد سو پلار یې موټر ځینې واخیست او د ورونو لاس ته کېناست زرولی چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی زیاتوي چې دا یې څووم ځل دی چې بستري کېږي خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بیرته معتاد کېږي دا چې زرولی څنګه معتاد سو لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده
موټروان ما موټر می چلولو غټ موټر کابل ښار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاورې چولی هغه موټر مو چلو او یو اته کال کېږي چار سو مو وهل هغې نه بعد مو څلور کاله دا شعر شروع کړ یو ورځ داسې ورځ وه چې باګرام په سړک روان وم او کنی دینه مې ډېر بد ومړو خو یو زرنج کې یو دوه نفره ناست وو زه غټ ګاډي ته ناست وم لاس یې راکړو بس هغه ما هم راوخېجول بس دا شیشه را او با سلاوه دی مغی و رازی نده خواه پیرا روزانه یو دری سوا دسی چلور سوا تلی رانه والا میاشتی خمو کار کولو خو آغا می بیازیاته را پلا را خیستی خو لگین دسی خپلا خرچه بیرا کولا نور آغا ایساب مو پلا را خیست والا دیری پیسی بلالی بس کار مو کولو مغا موتروانه آغا پیدا کیدی خو بس دیری لالی دی ډېر بدن هغه کړي او اعصاب هم ډېر داسې هغه سوي وو کله به شکي وو کله به غوسه راتله ډېر داسې مشکلاتو سره یې مخ کړي او همداسې لږ به شکمن کولو او بیا به و نور هم همداسې لږ رواني کړي م والله واده مې وویله خدای دې وبخښي بس بیا پاک ورسېدل بس بس یو مرض به هغوی ته ولګېدو بعد هغې مرض نه بس همداسې مونږ هم حالات خرابېدو هغې نه وروسته بس دا عمل هم شروع وسلو یو څو مزه بستر وم شخصي کمپ وکړې خو ډېر مسره پرې راباندې وکړو ډېرې الې زړې وکړې آخر داسې شو چې ډېر راسره په تنګ تللو اوس یې دلته دا دوه دورې دلته بستر کړم والا داسې شوي چې دوی کوشش کړی چې یا مې شپخانې ته راولي یا راته ووایي چې مې کوه بستر کړی مې په خواږه وه په هغه نه کله چې پیدمه چې مثال بستر یم بیا مې یو نیمه ورځ ځان تر ناغه کو خو بیا یم کوشش کړی نه یم پرېښولی بیرون مې دومره نه پرېږدي عمل ته خو بس مونږ هم چې څه مشکل لرو هغه مونږ ته نه رسوي خو بس کله کله یو نیمه هغه کېږي اوس والا ډېر په سختۍ پیدا کېږي او مخکې غونته نه دی مخکې به سړک په سر پیدا کېدل اوس ډېر به داسې ګوشه وو هغه هم زنګ به ورته وهي کله راځي کله نه راځي والا ترخه خاطره مو بس دغه ده چې بس خوش یې کړو نور بس د ترنه په تنګ شوي وو او کور کې هم ډېر مشکلاتو سره مخ شوي وو او دغه عمل ډېر شاته واچو ورورونه مو د ما نه وړکي دي او هغوی ته چې اوس ګورو ځان ته ګورو ډېر افسوس وو بس کنی مونږ خپل هر کار مو په خپل لاس کې وو هر څه مو خپل لاس کې وو خو بس اوس هر څه لاړ دي اوس مو بس لاس ته څه نه راځي
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې ځینې معتادین ولې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدرې خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې د ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي. میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پچکاري په واسطه باندې د هیرونو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو یې دا دی چې خفګانونه، همدارنګه بېوسي، اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې په هغه کې شراب خورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي، د مواد مخدر څخه استفاده کوي. همدارنګه هغه تداوی چې تکمیله شوي نه وي، هغه هم د دې لامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
ایا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو تا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورشیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. ته ډرامې کې صدا شې د چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کړلیا او ډیر خوشاله وی چې ډیر پیسې ور جوړ کړي. خو کله چې له کوکنار څخه تریاک ټولوي او کور ته راوړي نو ناڅاپه له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پرکخت ډیر پخېمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پرکخت ولې پخېمانه کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم سلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر یو سی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کې څه شي کرې؟
تاریا کرم.
تاریا دې ورک شي، نوم دې ورک شي، ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کلا خدي د بچیانو روزی را ګټي.
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریا پکې کرلې دي، ولا کمې یو کال هم کټه تری خوړلې، تل جیب پکې تاوانیم.
ولې له جیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولای بوټه ده، کله غم تکې شو پس وځ ده. کتاریا کې پخښول او لک تیز باد وهل هم دې لخي وتل.
ساخ باد خو هر ډول کښت خرابوي. پاتې شو د وبو خبره، هغه د خپل برملرم.
ستا خبره سمه ده چې برملره ټول خلکو برمی وهل دي، او به ورس په ورس کته زی، او اکثر برمی اوس لا او چی شوی دي.
نا و چیږي بیغام اوسا، څو متره مې جوړ کړی ده.
کته باد او چی دول جنجال خدای اوساتلې، نو نه ګران بیان پیدا کیږي. که په څو ورځو کې د نیخګران پیدا نه کړل، ټولې خوارۍ او پیسې دې اوبو یوړې.
خطر راته ووایه، څه شی وکړم؟
غنم وکړه، یو ته او یو دې زوی دی، لوی کولای شي. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمیږي، دومره ډېر اوبه او منډې هم نه غواړي. دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا خدي، کله خیره سره حاصل مې واخیستل نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
تو خود تاریاک اوسنوی نرخونو تا گوری، او کلا چه تاریاک پاخشی بیر تارزانه کیگی. به خواروی او مصرف تا حسابو که نو بس آقا دی غنم و پیسی جوڑوی.
ده چه بقیه پلاره؟ چنگه سه ده کوکنار و نیش پا خیر خلاسو؟
اوه شکر پا خیر خلاسو.
نو ولی نخرسوی؟
سمال آنسرودین خو نیم چه واسه خرس کم.
ولی؟
اوس خو ارزانه دی، که خرج کم آقا پیسی هم نرا جوڑوی چه ما وربانی مصرف کردی دی.
نو چه وقتی خرچه؟
لک سابار وکا چه گران شی بیا بای خرج کو.
تو مجب خبری کبه، تاریا خو آقا خلق رانی تا ساته لیسی چه پا کور که چه ولری. موش خو پا کور که در سبا اوره هم نلرو. چه بخیل ور منن دره مورز ده چه ناجوره ده، در داکتر پیسی هم نلرو.
نو چنگه اوکو، اوس خو ارزانه دی، بیخی ده غنم و پا بایدی.
نو تر دی چه ده غنم کرلی وای شو، ده کال غلا خوب مدلوت لک.
تو خود تاریاک و سنوی و نرخونو تا گوری، خب کلا چه تاریاک پاخشی بیر تارزانه کی. به خواروی او مصرف تا حسابو که نو بس آقا دی غنم و پیسی جوڑوی.
ده شبکه پلارا پچه چرتونی که دوبس بی؟
اوف تو خواه خبره کهی، ده غستا خبره زموگ ده کلی اشرف خانم راتا وکڑا. خو ما و نمانلا، کمی منلی وای نو اوز با دومره نسر گردانه که دای، که هیچ نوای ده کال غلا خوب موکی دلا.
اوز چرتون پریشده جر تاریا خاص که چه دنجلی دکتر تا بوزو او کور تا اوڑا راوڑا. یه واز دنن رزی اوڑا لرو او بس چای غوری او برا چون خلاصی بیدی.
خپل خواره او استرالیا می ارمان دی مطل دی وای چې ونه وشتل شي خبر بنه شي ما ته هم تجربه شو بیا به هیڅ وخت اړیا کو نه کرم د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک وړلی شي مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای په امان.
ده زهرو کاروان.